د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو وي. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې، چې دا د څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډیر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي، او د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبري کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو ډیر لستنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنی قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډیرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از اثر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
به این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدی. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستې سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټو لاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړه، ولی خو دقیق شمیر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمیر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمیر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمیر یې شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یوه کانفرنس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی داشمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپینزر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تیره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل، چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان وژل شوي دي. د کندهار له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډله ییز برید وکړ، چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پانه کې د پولیسو د مرشوب لپاره اړه څه نه دی ویل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نیټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي، پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري آژانس ډي پي اي ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمر زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 100 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده لږ مرل کېدو 3 میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیز رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ټرمپ حکومت د اګست په 16 له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
دا د ازادي راډیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې راتلونکي ونی پیلیږي. د عبدالله عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات ترته لرو. د کابل په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
په دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کېږي، توطیې ورته جوړېږي، له منځه وړل کېږي.
په دې خبرونه کې لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوري ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کاله قمندان یا ستر سره پاته سي دوا او نس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو د ملګرو ملتونو او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې خبریالان ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې، د سپتمبر په میاشت کې پیلیږي. نن د اګست میاشتې 28 نیټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په کابل کې به غونډې ته وویل چې راتلونکې اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او ښاغلی عبدالله همداراز وویل چې د دغو خبرو اترو لپاره یا د دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. ښاغلی عبدالله دا سرګندنه کړه چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار یې وکړ چې د راتلونکي شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به خپل منځ کې د دغه پلاوی غړي به غونډه کوي او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي تر څو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظری ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی چې هم افغان چارواکو ویل دي او هم طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو به په دوحه کې د قطر په پلازمې پلازمین دوحه کې پیلیږي، او دغه راز طالبانو هم تازه ویلي دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي. بل خبره ده چې په عین حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 1400 زندانیان چې احتیاطنې خوش شول او 360 تنې پاتې دي، دا موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیوټونی دلی چې افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو، یعنی تازه د دوی نظر څه دی؟ آیا د 360 زندانیان چې پاتې وو په زندان کې دا آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې پراتون کې ونی کې خبرې پیلېږي، دا داخلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د نظر توافق شته، یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډیر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سو، دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق. اوریدونکو، تاسو د عبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، له سپتمبر څخه، له راتلونکي اونۍ څخه، او یوه ډیپلوماتیک یوه سیاسي پروسه به په افغانستان کې د جګړې دغه شل کلنه دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم، دا ده چې الکترونیک چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس ستانکزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون له ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسو غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرو ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر وېبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام دغه یو ځانګړی راپور لرو، دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده، او دا چې د طالبانو د پاتې 360 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکو په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخستې ده. نو د ازادي راډیو وېبپاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په روسیو کې د داسې کسانو پر ضد حملې زیاتې شوې دي چې هغوی مخالف نظر لري، او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت د دغسې حملو، د دغسې هدفي وژنو مخنیوی ونه کړي، حکومت به یې مسؤول وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سیرې ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین په نخښ کړي. د دوی له ډلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېره حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغه وژنو مسول به حکومت وي.
په دغه وروسته یو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، له منځه وړل کیږي، او د دغه حالت خاتمه مو غوښته، او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته استول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیلوال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی ته استولی. په دغه لیک کې له ښاغلي غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنځیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی و. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
رای به مورد است،
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوري ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې په نښه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم درځي د خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. د ازادي رادیو پاین ته چې تاسو کله ورسی یلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایمسته چې تاسو دغه ځای څخه پیسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحدو ایالاتو کې په هرو څلورو کلونو کې یواره د جمهوري ریاست انتخابات کېږي. د جمهوري ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي، نو دا ور به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي. په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات او د انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوري غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو، نو در ویدو لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوو جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو 50 تنه ووژل. پر د باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتی ازادۍ غوښتنه چې سوی وه رد کړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو 50 مسلمانان په کراس چرچ کې په دوو جمعتونو کې وژلي وو په مشهود ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن آسترالیایي برنټون تارانټ جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانټ پر دې خلکو چې وژلي دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنټون تارانټ په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا 3 ساعتونه راګرځېدلې وو. دې نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ محکمې پر پریکړه اعتراض نه لري، خو یوازې د مشروطې آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکوم شي او په مشروط ډول خوشي کول رد شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د 50 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبه په ورځ ویلي وو چې تارانټ پلان درلود چې پر دریم جمعه هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جمعتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تارانټ څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانټ د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خبره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نور نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې د تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې سمجله امکار الیاس دای سره د مشتبه بخت ولرسي
بخشه د غلری شاین دالری او د چپیسې جوړ ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 لک افغاني او په تاریخو 15 لک افغاني څوک نس جوړواله کې څوک جوړواله سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکو د یوای سشکاله کوکنار بند کړی دی او باغ کرلې دی. دغه راپور در ویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خبرونه کې او تر 15 بجو 219 پروګرامونه هم درته لرو.
ازادي رادیو
اوس یو بل نړیواله مسله راخلو. ډونالد ترامپ د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست لپاره کاندید دی، جمهوری غوښتونکی دی، او د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په شکل د نومبر د میاشتې په دریمه نیټه وي. د ده ژوند او کار ته په یوه راپور کې زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده، سره وابه یو.
From this day forward,
la de urazi urusta ba yow naway lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urazi urusta ba yawazi amerika lumrewi amerika ba lumrewi
only america first america first
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوري و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ترامپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش او ار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستره کړې. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، نه قانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلی واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ترامپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2018 کال کې د جمهوری پالو لخپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نومان شو. د ټاکنیزو منډو ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ترامپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ترامپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2018 کال نومبر کې ډونالد ترامپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پښتنې ټولې غلط وي. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښیږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. مونږ ډونالد ته ډیر خوشاله یو. زه هیله من یم چې دا مونږ ته یو ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ترامپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ، او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ترامپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړونه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی دغه راز په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ترامپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي، او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
لمون نه پتیرو 15 دیشو کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستل لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځنی ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ترامپ د سوریې له شمال نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردی متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیه پر پوله ګزمه کولای شي، هغوی پرېږدي، هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ترامپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. چړنه د هغو تورونو په اړه و چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوی و چې روسیې د ترامپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډیر لږ شواهد موجود دي چې د ترامپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی پر راپور کې وویل شول که چیړنې هم وشي نهایی پایله به یې معلومه نه شي. خو د چیړنو په اړه د ډونالډ ټرمپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ټرمپ استهزاء کړ. دوی ویل چې ډونالډ ټرمپ له خپله واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ټرمپ دا تور پورې و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استهزاء پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرېستنه ده.
په کانګرس کې به د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیزا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
څو ورځې مخکې ما جعلي خبر د خلکو دښمنو باله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سږ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنې سیال پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د دې په ټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا او بعد د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړې چې له دې لارې پراخه رایه اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هیواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپل ملي کنګره پیل کړې هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اګست له 23 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لونی د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یوه منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو څو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلي دي که د افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلي د سولې خبرې باید ژر شروع سي او د یو توافقنامې له مخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سولې راسي. عبدالعزیز غالب صاحب دا یو پیغام د څو واري راستولې نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غني دي د څلورو سوو طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر سلو زیات افغانان په جنګ کې نه وژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبرې پایل سي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوې ولسوالۍ کې د پسرلي په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د اساس خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده او اوس ورځو د خبرونو لنډیسته چې اسمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه دیارلس تنه وژلي او شاوخوا شل نور یې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندیدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوریدونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر اته سوه شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي. نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډیر خلک د ښه ژورنالیست په توګه پیژني. و داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خبرونو مسؤل دی. خلاجو کې چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوي. اوس په هلمند کې به پاتې سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی، د یوه هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسینداري دوه انچ راوتونکو به خورایي خېدی. مجتبا سږ کال په خپل تازه کرنسی باغ ټوله ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیلګیو لوی لوی برچکونه کړی دي. مجتبا چې خپل سولیدلې بیلچه پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتی یا هیلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو پاړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا کوینه مبالغه نه وي، وا تلک افغانی دا تقریبا ان شاء الله کبي خي کمی وسینو 15 افغانی او په تاریخ 15 افغانی څوک نس جوړواله هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دی وکړه ته مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغ شه د غلری شاین دالری او د څوک کال د پار شکارم کی بیا نو د ډیر کشم کشو د دې ودیت خې بیغمه شو پیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کشت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په نادلي کې ولې د کوکنارو کشت ورځ تر بلې پیکا او دی ورځ کې بیخینه کرل کیږي خپلې لتون لري. که څوم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي، خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنګ کړی و، ځکه د کوکنارو په ځای باغدارۍ ته مخه کړه.
په زړپور مسله دا و چې همیشه به پولیس راتلل، بس تهدیدونه موجود وه، په یوه نامه او بل نامه، یوه ورځ د پوستي قومندان پیسې ټولي، بله ورځ یو بل داسې نابلده کس دی چې بیخي سړي به نه پېژندی، د ولسوالۍ په ساته به را روان، پر جریب دوغونې پیسې غواړو، کرانه کې والا تاریاک ته د خطر سره مخ، کله به تاریاک پاتې سولو په کمپین کې او کله بیا وامړول. دا شان نسته و چې په واغ مې کرلې، بس یوازې اوبه ومه. انجینران د کرهنې د ریاست ته راځي، کله کله یې ګوري، راته وایي چې دا غیر ښه کار دی، دا غیر بد کار دی، دا کار ایسته که دا کار یې ور وکړه. بلاګر سره د مشکل خلاص وي، نه څوک راته وایي چې څه کوي، نه څوک یې راڅه غواړي نه ورکوو.
د هلمند د پولیسو مسؤلین د مجتبا لخوا په دوی لګول سوي تورونه نه مني، سره له دې چې ځینې کروندګر وایي د نادالي ولسوالۍ په مځکو کرل کېدونکو کوکنار سمه شرانه کوي، خو د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامداره مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی. د هلمند د کرهنې رئیس زلمی الکو وایي په هلمند کې یې 1300 جریبه باغونه کرلي دي چې ډېر یې په نادالي ولسوالۍ کې دي.
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي، هغه خپل د کوکنارو څخه خلاص ول، هم بدل د کوکنارو سو، او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي، عواید یې زیات دي. او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی، د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوی دي، درڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري.
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري، او په دې ستوی څوک لرونکي کی څلور فاصله کرل کیږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري. د کوکنارو د ډیر کښت او تولید لامل د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلې دی، او یو کیلو د 25 ډالر په شاوخوا کې قیمت لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري.
لبد مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان، د کورنۍ نظم پاړوان، د کورنۍ د پلان پاړوان، په کوم سن کې واده وکړو، څومره اولادونه راوړو، په کومه فاصله یې راوړو، دغه څه مسائل په دودیز لحاظ هیڅ نشته.
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومان راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي؟
دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مینه خورګان ته خشان اخلي، نوې کالی او نو مونږ ته اخلي او نو بوټونه مونږ ته اخلي، پلار مینه د دکاندار ده او ماش بل نه لري.
او د هل لارې چاري کومې دي؟
ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نور مې د پلورو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نور مې د پلورو ته ډېر وخت ورکړئ، ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت.
نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوتونکو، ماشوم زمونږ د زړونو آرام، د کورونو خوښي او د چاپیریال زیب او زینت دی. ماشوم هغه څوک دی چې خالق ورته له عیبونو او ګناهونو پاک زړه ورکړی دی، او د انسانانو په منځ کې مینهناک او هر چا ته خوښ ګرځولی دی. کله چې ماشومان لویږي، عادتونه، استعدادونه، خوښي او خواهشات هم ورسره غټیږي. نو که چیرې د اولاد شمیر دومره وي چې مور پلار یې ټول غوښتنو ته ورسیږي، ښه او ترخه که ضرورت پوره نشي، ځان کورنۍ او ټولنې ته مثبت شخص نشي ثابتېدلی. په پیل کې د داسې ماشوم خبرې اورو چې وایي کورنۍ د اړتیا وړ شیان نشي ورته برابرولی.
زما نوم امرالله ده، دوه ورونه ست څلور خورګانې، پلار مې نه خورګان ته ښه شیان اخلي، نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي.
په کور کې څوک څه کار کوي؟
پلار مې دکاندار ده او ماش بل نه لري.
کوم شین در تخلی کور کې خوراک پوخاک چی
خوراک دل لوبیا د شین د تخلی
او کالی څنګه
کالی صحیح د تنخلی
غیر له پلار دی بل څوک ماش نه لري
نه مونږه خټول وړو وړو مور می کار کوي په کور کې پلار می چې کته راوړي لوبیا د شین په خی
خیر اوسې
تم خیر اوسې
روانشناسان هم په دې نظر دی چې دومره ماشومان نړۍ ته راوړي چې ټولو اړتیاو ته رسیدګي وشي کړی په دې اکله مو د ښوونې او روزنې د پانتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی سره مرکه کړي په پایل کې مور نه پوښتلی چې ولې یو شمیر کورنۍ ډیر اولادونه خوښوي
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان د کورنۍ نظم پاړوان د کورنۍ د پلان پاړوان په کوم سن کې واده وکړو څومره اولادونه راوړو په کومه فاصله یې راوړو دغه سې مسایل په افغانستان کې د دولت لخوا د عامې روغتیا د وزارت لخوا یا د کوم بل بنسټ لخوا یا په ټوله کې په دودیز لحاظ هېڅ نشته اما په نوره نړۍ کې لنیکه مرغه هلته پلان لري خلک څومره اولاد باید ته راوړي څو کاله وروسته یې باید راوړي څه ډول یې د درس ته رسیدګي وکړي څه ډول یې نورو مسایلو ته رسیدګي وکړي دغه پلان دغه نظم او په اصطلاح اساسات او اصول په افغانستان کې د افغاني کورنۍ لپاره نشته او زه فکر کوم دا یو علت ده دویم موږ په یو ډول دودیز او قبایلي لویي ګوره لویي ګو او غټېګو په دودیزه ټولنه کې تاسو مجبور یاستئ چې د ځمکو او د جایدادونو د ساتلو او پاللو لپاره میراثونو لپاره تاسو زمن دنیا ته راوړئ یا چا سره تربګنی لري دښمنی لري جنگ کوي وهل کوي ټکول کوي او په دې خاطر تاسو ډیر زمن راوړئ چې د میړونو څښتن سي او بیا سبا ته کې جنگ کې د حمله کېدل یا دښمنی کېدل یا دا وغه کېدل بیا تاسو ډیر زمن ولري هغه تاسو سره جنگ کوي تاسو خو په ډیرو کورنیو کې د سیالیو په خاطر هم اولادونه راوړل کیږي مثلا دیول یوره خځه پنځه زمن راوړل اوس د دبل یوره خدم کوشش کوي پنځه زمن راوړي او په دې سیاله کې وخت دې ته متوجه شي چې لاسه پنځه اولادونه راوړي دي او په کافي اندازه له بدبختي او ستونزو سره مخامخ دي
bale د ډیرو بچو راوړل کوم ستونزې په خولې سي
لکه دا مرغه باید وایم چې اولنۍ مشکل او ستونزې پیدا کی د اولادونو ساتنه او روزنه سختي دویم د اولادونو توقعات او هیله او غوښتنې لري د خځې او میړه ترمنځ یا د خاوند او میرمنې ترمنځ خپلو اړیکو مثلا خرابوي یا په اصطلاح دا وایم چې له حده ډېر مصروفه کېږي او مصارف هم ډېرېږي په ښه ډول نهشي تربیه کېدلی بل دغه تفاهم او همغږي ورانۍ او ستونزې پیدا کوي کم اولاد د ژوند اړیکې خوندورې کوي او برعکس ډېر اولاد یې ترینګلې کوي او وروسته نور څه غواړم دا نه وکم هغه د کنټرول او مدیریت مسله ده متاسفانه د ډیرو اولادونو راوړل کنټرول او مدیریت کې نه دي
bale استاد په خپل په بشمار باندې څومره بد اثر کولای شي که څام تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه په کور نه کې چې ماشومان ډیر دي تبن دوی ته خپل حقونه نه رسیږي ل رواني اړخه دوی څومره مړوي کېدلی شي
د دوی په منځ کې ستونزې پیدا کیږي سوء تفاهم پیدا کیږي حسادتونه پیدا کیږي تربګنۍ پیدا کیږي محرومیت پیدا کوي جنجال پیدا کیږي عزت پیدا کوي سي اوقدي پیدا کیږي سي او ورته نور مسائل متاسفانه پیدا کیږي او تورن کیږي
bale او پراتلونکي کې دغه ماشومان به څه ډول ماشوماني
متاسفانه د نور حقوق په څیر ته په سالم ډول په منظم ډول په خو لارو او په خو طریقو په حساب کروزل سوي دي دوی نه روزل کیږي او دوی ته ګڼې اروایي ناروغۍ لکه جوړ خپګانونه جنسي انحرافونه او د شخصیت ګډوډي اختلال نه پیدا
یو شمیر کورنۍ او ته د ډیرو بچو راوړل یو ډول افتخار ښکاري تاسو په نظر دا کار څنګه ده
دا کاملا یو کاذب افتخار ده یو دروغی افتخار ده او هغه خلک او هغه پلرونه او میندې چې اوس اولادونه ډیر لري او دوی هم یو وخت افتخار کوي په ډیرو اولادو هغه اوس پیږي چې د ډیرو اولادو جنجالونه ستونزې ودونه کول درس او تعلیم ته رسیدګي کول نفقه او جامو ته رسیدګي کول د دوی لپاره یو لوی جنجال ده اوس او له دوی نه متاسفانه د ډیرو اولادو راوړل د دې لامل سول چې یو نیمه یو دوه درې ترموتات سي یو دوه درې په اصطلاح جنایتکارانه سي غلسي یا په اصطلاح صحیح رسیدگی ورته ونه کی او یا په اصلاح په ټوله کې دین اروي ستونزه راغې پیدا کی.
بله یو شمیر بیا په دې نظر دی چې دوی وایي چې ډېر اولادونه ولري نو پر راتلونکي کې باید دوی هغه پام اصطلاح د لاس لکړه سي. آیا ډېر اولادونه د لاس لکړه کېدلی سي او که کم اولادی ښه روزل سي؟
زه په دې باور یم چې کم اولاد ښه رسیدګي کېدای سي، کم اولاد ښه روزل کېدای سي او کم اولاد د راتلونکي لپاره ستنه ګرځېدای سي. اما یو مورد زه غواړم دا مې یادونه وکړم چې موږ باید له اولادونو نه دا هیله ډیره ونه لرو، یعنی موږ اولادونه په مطلب لوی نه، موږ اولادونه د یو هدف لپاره لوی نه کو چې ته بیا سبا ته ماته په درد وخوره، یعنی زه تا سره کوم بیا سبا ته ما سره وکړه. موږ باید خپل ژوند په اړه که اولادونه لرو که نه لرو باید خپل تدابیر ونیسو، خپل په اصطلاح پسنداز ولرو، خپل منظم پلان جوړ کړو او که اولادونه وکړو موږ باید خپله که بوډا سلو که سپین سر یا سپینګیری سلو موږ باید خاص پلانونه او برنامه ولرو موږ خپله. اما دا چې موږ بیا غواړو چې د اولادو په اوږو په آینده کې سپارو دام غلطه خبره ده. وایي چې ګڼې پیغمبر علیه السلام ویلي دي که موږ ډېر اولاد ولرو نو دا ښه خبره ده او د موږ امت تیریږي. زه باور لرم که تاسو یو جنایتکاره، یو قاتل، یو غل، یو بد اخلاقه، یو جنسي منحرف، یو بدکاره، یو بد اخلاقه، یو بدلمنه زوی په کور کې رالوی کوي، دا به نه دی یوازې دا چې پیغمبر علیه السلام روح به نارامه کړي، بلکې هغه لپاره به یو ډېر بد امت وي او هغه به همیشه په داسې یو بدي شرمېږي. نو بنا زما هیله دا ده چې موږ کوشش وکړو چې کم اولاد راوړو تر څو هم خپل ځان ته، هم هیواد ته، هم خپل دین ته او هم خپل کورنۍ ته د افتخار او د ویاړ وړ.
هغه کورنۍ چې همدا اوس د تاسو غږ اوري او هغوی ډېر بچی لري، د تاسو لارښوونه به غوته څه وي؟
دوی ته خو مې اول پیشنهاد دا ده چې اوس هم چې ډېر اولادونه راوړي دي او وار له واره تېر ده، اوس کوشش وکړي چې وظیفه هم کمې کوي، رسیدګي ورته ډېره کوي، کومک ورته ډېر کوي، لګښتونه یې په منځ کې مناسب کوي، تر منځ یې عدالت مراد کوي، مساوات مراد کوي، نورو مسایلو کې ځانونه مه بوختوئ، په منځ کې جنجالونه مه جوړوئ. ډېر کوشش او ډېره هڅه وکړئ چې نظر نورو میندو پلرو ته ډېره مینه وکړئ، نظر نورو میندو پلرو ته ډېر وخت ورکړئ، نظر نورو میندو او پلرونو ته تاسو د اولادونو په اړوند ډېر فکر وکړئ او ډېر پام او دقت ورته وکړئ چې صحیح او سالم مدیریت. اما په ټوله کې مې دولت ته پیشنهاد داد چې د خپلو هغو بنسټونو له ادرسه چې لکه د حج و اوقاف وزارت یا د عامې روغتیا وزارت یا د معارف وزارت ده، له هغو لارو کوشش وکړي چې دوی عامه پوهاوی لوړ کړي، هغه ضررونه زیانونه چې ډېر اولادونه کورنۍ ته پیدا کړي هغه مدیریت او کنټرول.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړونکې مریم توخی
د ازاتی رادیو درنوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو سلام. آیا تاسو په کور کې د بیړنوي مرستو بستې لرئ؟ د بیړنوي مرستو بستو موجودیت په کورنیو کې څومره اړین دی او د بیړنوي مرستو د بستو څخه باید څنګه استفاده وشي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو چې د راپورتر څنګ له یو جرا سره مرکه هم لرو. د خبرونه ما مریم توخی جوړه کړي، په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو پام را اړو. لمړنۍ یا اولیه کومکونه هغه څه دي چې باید هر کورنۍ او هر فرد ورسره بلدیت ولري، ځکه دا طبیعي خبره ده چې په کورنۍ کې ځینې وړې یا غټې پېښ کیږي لکه په چاړه لاس پرې کېدل یا ماشوم غورځېدل او داسې نور. نو باید د لمړنۍ مرستو یا اولیه کومکونو بستې په کور کې موجودې وي تر څو کورنۍ وکولی شي د ټپي شوي کس سره هغه لمړنۍ مرستې ترسره کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري په دې اړه وایي.
زه په کور کې اولیه کومکونو وسایل لرم، مې
همیشه چکل ماشوما نیالویان سوک و جبلیگی اغیر استفاده کن زکر خپلا پا کور کسیگم زکر خپلا در استفاده کن که پایودین دی پنس دا لوگو پلاستر دا بنداش داشتین هر کور دا پار ضرور دا و مگی هم لرو زکر کدش پی خدای مکر یا عجل پی خکیگی ترسو چه دکتر دا رسیگی داغی مراقبت کن خپلا اولیا کمکون استفاده کن چه اغوی نو داریگی اغوی نو دیر زایی نشی چه زنو سیگم کور که در ماشومان مور در آقای ترین استفاده کوره شده که در دوباره مشکل کار در او هر کور در پر دیر ضرور در کم کور که چی ماشومان هنوی آقای تر دیر اشاد ضرورت در که ماشوم غرزی سر پی دیوال لگی یا چاره بانده زن جبلی نو در دیر پردی نموضوع در
اولی هم رسته هم پا حالاتو پوری تڑلی دی چی پا کم حالات که سباید وشی در بیلگه پا توگا کلا ماشومی پا چای سوزی یا پا کور که در کورانه در یو غری فشار جگیگی دا حقا چدی چی باید ناروغ تا پا کتو ورسره سمدستی لمرانه مرستی وشی خوشتا داسی کسان چی بیادی موضوعاتو تا ارزخ نور کوی او دا بسته پا کورانو که نساتی در کابل ولایت اوسیدونکی حاجی گولا جان وای
زمان پا کورو کلی که سها تون اطراف دا منگا کمک اولیه نلرو او کله چې اوس ماشوم یا څوک زخمی سي هغه بس یا واسلین یا ورته ایرپ باندې واچو یا نسوار هغه وتړو او زره بس تر څو چې شبخانی ته ځو بیا هغه خلاصي بیرته بیا پاسمانی خو زمونږ په ساحه کې دا شن موجود ندی چې دلته یا پاسمان یا دوا وي یا ډاکټر وي شي وي
د زابل ولایت اوسیدونکو همایرا وای ډیر وخت داسې هم شوي چې په یو کور کې ډیره وړه پیښه په یوې غمیزې بدله شوي د بیلګې په ډول په کور کې ماشوم غورځي او سر یې ماتیږي د کورنۍ غړي د دې پر ځای چې د ټپي ماشوم سر په یو بنداژ وتړي یا الکول پرې واچوي او صحي مرکز ته یې ورسوي د زخم پر سر نسوار یا ایره اچوي نور یې پرېږدي چې دا کار د ماشوم د زخم وینه دروي خو مستقیم د ماشوم وینې ته میکروب ورداخلیږي چې بیا د نورو ناروغیو سبب ګرځي
دغه د اولیه کومکو بستی چی دی یعنی دغه باید په هر کورنۍ کې دا موجودی او هر کورنۍ باید د هر څه نه مخکې دغه وسایل خپل کورونو کې ولري چې خدای مکړه بعض وخت په کورنیو کې داسې پیښې رامنځته کیږي او یا خدای مکړه د چا لاس یا کوم ځای غوڅکیږي چاقو یا په دا نورو وسایلو کوم زخم یا نو باید دغه اولیه کومکو بستې حتما په کور کې ولري او دا مهمه نه ده که څوک په ښار کې ژوند کوي او یا په اطراف کې ژوند کوي باید هر څوک په خپل کور کې کومکي بستې ولري
نوموړی په کورونو کې د اولیه کومکونو بستونو په موجودیت ټینګار کوي او زیاتوي چې باید د کور هر غړی په دې پوه شي چې څنګه د دې بستو څخه استفاده وشي
ډیر فامیلونه دي چې دغه بستې کورو کې لري او هر څه یې مجهز دي مونته داسې ځای کېږدي چې کله دغه پیښه رامنځته شي یا خدای مکړه څوک وسوځي او یا زخمی شي بیا ورخطا کېږي او هغه هیره وځي او نهشي پیدا کولی کله چې په یو بله تکه چې هغه میکروبی یا ناپاک وي او یا همداسې نور چې بالاخره هغه په یو بد درد او بد زخم اوړي او بیا د هغې نه نو کوم څه فایده نشته ده که کور کې هم لري هم کومه ګټه یې نه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ قدرمنه دوستانو دا چې په اولی مرستو بستو کې کوم وسایل شامل دي او څنګه ترې ګټه پورته شي دا او دې ته ورته پوښتنې ما مریم توخی د عمومي جراحي متخصص ډاکټر محمد واصل صدیق څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم زیاتره کورنیو کې دغه د اولیه کومکی بستې شتون لري دا به تاسو واضح کړئ چې د کوم وسایل دي
اولیه کومکونو خو په خاصه توګه یو ایمرجنسی باکس یا فرست ایډ باکس په انګلیسي کې ورته یاد اولیه کومکونو باکس یو مشهور نوم ده په ټوله نړۍ کې نو په دې کې هغه شیان چې یو کورنۍ ته ضرورت دي یا مثال په نورو ځایونو کې ضرورت کېږي فرق کوي موږ صرف د کورنیو دپاره هغه شی چې یو کور کې ضرورت وي په اولیا کومکو باکس کې مثلا د فشار آله ده د تبې آله ده او همدارنګه د پلس اوکسیمیتر ورته وایي چې هغه د خپله د تنفس ریټ یا د اکسیجن سویه په وجود کې ښایي دا باید پکې موجود وي. او د دې تر څنګ بعضې اولیا د دواګانې چې مثلا هغه کورنیو کې چې یو څوک اقلا دې ته ترین شوي وي دا ضرور ده، ځکه چې موږ هغه بکس کې هر شی واچو نو د هغې د استفادې وړ هم باید یو څوک چې هغه وکولی شي چې څنګه ته استفاده وکړي. نو په دې کې خاص شیان دغه دي چې مخکې ما ویلی او د دې تر څنګ بعضې مثلا د په کورو کې معمولا موږ چې ګورو روغتونونو ته ماشومان راځي مثلا وایي دا ماشوم وسوځېده، یا فرضاً بعضې کسان راځي خویندې چې مثلا په اشپزخانه کې کار کوي چې لاس یې په چاړه پرې کړه، یا فرضاً داسې نور حادثات، یا مثلا یو ماشوم د یو ځینې راولېږي څه دغه ورته کوي. اما په دې صورت کې دغه شیان چې په دې باکس کې موجود وي مثلا د سوختګي یو ملهم باید موجود وي، یو سیروم دی چې سلین په نامه دی، هغه اقلن یو دغه یي چې کله دغه مشکل پیدا کېږي ماشوم سوځي هغې باندې ومینځل شي او هغه کریم پیول شي تر څو چې یو سنټر ته یا نږدې روغتون ماشوم انتقال شي. نو د دې د نامه نام څرګنده ده چې اولیه کومکونه په دې معنی چې ابتدایي کومکونه په هماغه ساحه یا په کور کې ورته وشي، پس هغې نه هماغه مشکل چې پیدا شوی دی روغتون ته ناروغ انتقال شي.
ډاکټر صاحب، د دغو بستو شتون به په کورنیو کې څومره ګټور تمام شي؟
ما مخکې درته ویلي په کورنیو کې هغه وخت ګټور تمامېږي چې موږ دغې ته ګستاخي ونهشي چې د معارف په ساویه باندې مکاتبو کې موږ خونکو ته خونځیو کې په پانتونو کې دغه تدریس وشي، ځکه دغه تدریس که د ابتدا نه شروع شي یعنی په خونځیو کې دا ډېر اسانه کار دی. که چېرته کومک وغوښتل شي د هر روغتونه یو ډاکټر مثلا یو ورځ دوه ورځې مکاتبو ته لاړ شي او دغه ورته تشریح کړي، بیا پس د هغې نه د دې شتون ګټه بیخي زیاتېږي، ځکه هغې اقلا پوهېږي چې مثلا دغه د سوي ملهم سره کوم استفاده وشي. یا فرضاً یو لاس پرې کېږي، بعضې وخت داسې کسان موږ ته راځي چې هغه یو ځای وینې شوی اما دوی دومره کومک نه شي کولی چې هغه دا د وینې ځای باندې یو ګوته کېږدي چې د خوندیزي نه مخنیوی وشي. دی همداسې را روان وي تر څو چې روغتون ته رسېږي په سل سی سي دوه سوه اته تر زر سی سي وینه دی ضایع کوي. اما که چېرته دوی ته ټرینینګ ورکړل شي چې مثلا دغه کوم ځای چې وینې کېږي حد اقل مثلا یو ګرو یا مثال یو لاشتک باندې دغه وینې شوي ځای پورته ساحه وتل شي چې جهان د وینې هلته کم شي او تر څو چې یو مرکز ته رسېږي هغه خوندیزي نه جلوګیري وشي. یا فرضاً یو ماشوم د یو ځینې راولېږي لاس یې ماتېږي، موږ څنګه وکولی شو چې د دې لاس د تحرکیت نه جلوګیري وکړو؟ هغې ته هغه یو رقم سپلیټ ورته وایي، سپلیټونه ورته کېدو، که چېرته سپلیټ نه وي یو تخته جوړه کړو، مقصد دغه لاس د یا پښه هر ځای چې دا د تحرکیت نه موږ مخنیوی وکړو چې هغه درد چې دومره زیات احساس کوي تر څو چې یو سنټر ته رسېږي د مریض ته کومک وشي. نو هدف د شتون تړلې دې پورې دی چې په هغه کور کې اقلا یو څوک د دې د استفادې په طریقه پوه شي. نو ښه طریقه به دا وي، زما پیشنهاد دا ده چې مثلا په مکاتبو کې ښوونځیو کې دا ټرینینګونه واخیستل شي، شفاخانونو کومک وشي، او بالاخره کورنیو ته بیا کېدای شي چې نظر په هغه کور چې کوم موقعیت کې ده دا هم دې پورې تړلې ده چې مثلا یو کور کې کوم شی زیات استفاده کړي. بعضې کورونه دي چې مثلا هغې د سوخ مواد مثلا ګاز دی، د بعضو د سوخ مواد برق دی، د بعضو سوخ مواد مثلا لرګي دی یا په اطرافو کې ژوند کوي، که نه دا بیا دې پورې تړلې دي چې مثلا په کوم کور کې کوم شی زیات یعنی هغه ماشومان یا هغه کورنۍ د کوم مشکل سره زیات یعنی فیصدي زیاته ده چې مثلا یا ماشوم یې راولویږي، امکانات یې د ژوند په کومه سطحه دي، یا فرضاً د سوختګي نه جلوګیري وشي، کوم شیانو نه د استفاده کوي چې مثلا هغه سیف دي که نه دي، داسې فرق کوي.
ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب. قدر منو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
محبت اولا سانا پانا چل تیر هر اسیا نشوم غم زهی